مشال رادیو دا ساس کوربا گل ایاز هم ستړي مشي وخت د مازیګر 3 بجې دی په خبرونه کې د پاکستان د فوج نوی مشر ټاکنه په سپریم کورټ کې د لادرکه کسانو د مقدمه اوریدنی په پاکستان کې سلوي خلک مازور ماشومان د تعلیم نه به برخه پاتې کیدلو او د محسود کډوالو د ستونزو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق درته رپورټونه لرو خو لمړی وار ورکو نجیب امیر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
امریکا وای د پاکستان د فوز د نوی مشر سره د همکاري هیله لري جسټس تصدق حسین د پاکستان د سره محکمې نوی مشر وټاکل شو او د ایران د بهرنی چارو وزیر وای د لویدیزو قوتونو سره تړون د دوی ملی ګټې خوندي کوي اوس پوره خبرونه امریکا وای د پاکستان د پوز د نوی سرلخکار جنرال راحیل شریف سره د همکاري هیله لري د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی په دې اړه مشال لیډیو ته داسې وویل دا وای موږ له جنرال کیانی سره د پوز په دې لوی منصب پر مهال په یو لړ مسایلو له نږدې کار وکړ تاسو پوهیږئ چې هغه روان دی نو موږ دغه د ځاینیونکو کس سره همکاري ته سترګې په لاره یو د پاکستان د پوز د مشر په حیث نن د جنرال پرویز کیانی روستۍ ورځ ده او سبا نه به دا چوکۍ جنرال راحیل شریف سنبالوي کیانی شپږ کاله د پاکستان د پوز مشري وکړه او دغه موده د مخې ته راغلو پیښو له امله حساسه ګڼل کېده د پاکستان د سرکار راډیو د خبر له مخې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین جنرال راحیل شریف او د پاکستان د پوز د سرلخکر او جنرال راشد محمود د ګډو مسلح ځواکونو د قومندان په توګه د وزیر اعظم نواز شریف په سپارښتنه ټاکل دي جنرال راحیل شریف به د پاکستان په تاریخ کې 15 سرلخکر وي د پاکستان سرکاري رسنیو نن خبر ورکړ چې جسټس تصدق حسین د پاکستان د سره محکمې د نوي مشر په توګه نومول شوې ده تصدق حسین د پاکستان په سره محکمه کې تر ټولو زیات سابقه لرونکي قاضي دي نوموړی به د اوس محاله مشر قاضي افتخار محمد چودري په ځای په دې منصب کار کوي او دراتلونکو میاشتې په 12 منټه به سوګن پورته کوي د تبه د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په صدارتي باندې کې سوګن ورکړي جسټس تصدق حسین د محال سلور شپې ته کلن دی او د تیرو 19 کلنو رئیس په عدالتونو کې په بیلابیلو عہدو کار کوي د قبایلی سیمو د آفتونو سره د مبارزې د ادارې ډایرکټر جنرال ارشد خان مشال لیډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې پرون وویل چې د نامنویو له امله د قبایلي سیمو نه د بې کورشو تنانو شمیره مخ په زیاتېدو ده ارشد خان ویل چې په دغه بے کورشو کورنیو کې یوازې 10% کورنۍ په کیمپونو کې میشتې دي او باقي 90% په پېښور او د پښتونخوا په نورو ښارونو کې خپلو خپلوانو کره ډېره دي په ننګرهار کې به مې 14 تنو ته مرګ ژوبله ورړه ولیده د ننګرهار ولایت د والي ویان احمد ضیا عبدالزی مشال لیډیو ته وویل چې دغه پرله پسې 2 نن سهار شاوخوا 10 د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ د عبدالخیلو په سیمه کې د ملکي وګړو په یو سراچه ډوله موټر چې درې تنه یې وژلي او 10 نورې ټپیان کړي دي د پیښې پړه تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې تاسو د مشال لیډیو نه خبرونه اورئ د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی پرون په برسلز کې د ناټو مرکز ته د سفر پر مهال وویل باور لري چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو یوازینۍ لار دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي د ده په وینا وسلې وسایل او روزنه د افغان امنیتي ځواکونو اصلي نیمګړتیاوې دي عظیمی وویل تیر کال په سلو کې اویا افغان امنیتي ځواکونه د سړک د غاړې په چاودیدونکو موادو او ماینونو وژل شوي ول د ده په وینا افغان امنیتي ځواکونه لخ او موثر عملیات کوي خو خو وسایل او روزنې ته اړتیا لري د ارمینیا دفاع وزیر وایي سلساتي ځواکونه چمتو دي چې په 2014 کال کې د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې د روزونکو په توګه پاتې شي سیران اوهانیان وویل د دې پروګرام په اړه رسما لیکونه لیږلي او د دوی ځواکونه کولی شي چې د افغان امنیتي ځواکونو او مدني ټولنې د ظرفیتونو له لوړولو سره مرسته وکړي اوهانیان خبریالانو ته وویل چې یو شمیر ارمینی پوځیانو لیوالتیا ښودلې چې په افغانستان کې خدمت ته دوام ورکړي ارمینیا له 2000 لسم میلادی کال راهیسې د افغانستان په سولساتي ماموریت کې ګډون کړی. ارمینی پوځیان چې شمېر یو سل او شپږ ویشت تنه دی، د افغانستان په شمال کې د جرمني پوځیانو تر کوماندې لاندې فعالیت کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون د خپل هیواد د پارلمان غړو ته له لویدیځو قدرتونو سره د اټومي پروګرام په سر د موافقې په باب معلومات ورکړل. ظریف وویل دا موقتی موافقه چې پر ایران نړیوال بندیزونه نرموي د دغه هیواد ملي ګټې خوندي کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همدراز وویل چې د موافقې د ایران د اسلامي جمهوریت دښمنان ورخطا کړي دي. د ایران د اسنا خبري اژانس راپور له مخې ظریف ادعا وکړه چې په موافقه کې د یورانیمو د غني کولو په اړه د ایران حق په میت سره پیژندل شوی دی. د ایتلی سینټ له پارلمانه د دغه هیواد د پخوانی وزیر اعظم سیلفیو بیرلوسکونی د استلو پریکړه وکړه، ځکه چې نوموړي په خپله په ټیکسونو کې درغلي کړې ده. د چهارشنبه په ورځ د ایتلی سینټ له پریکړې وروسته بیرلوسکونی د پارلمان رایو ته له پامه پرته وویل دا د جمهوریت لپاره د ویر ورځ ده. نوموړي ته په اګست میاشت کې د خپلې رسنیزې کمپنۍ یا میډیا سیټ د ټکس د بیلونو د کمولو لپاره د درغلۍ په جرم کې د څلورو کالو د بند سزا ورکړل شوې وه، خو د قید موده یې په خپل کور کې په یو کال نظربند بدله شوه. د پارلمان له پرونۍ پریکړې وروسته به اووه اویا کلن بیرلوسکونی له پارلمانه چې دوره یې شپږ کلنه ده محرومه شي، خو لا به هم د خپل ګوند مشر وي. له افغانستان او آیرلینډ نه وروسته د نیپال او متحده عرب امارات هم د کرکټ لوبډلې د آی سی سی د شلو اورونو نړیوالو مقابلو ته بریالي شول. د نیپال ټیم پرون د شلو اوریز نړیوال کپ په کوالیفاینګ مقابلو کې چې په متحده عرب اماراتو کې روان دي هانګ کانګ ته په پنځو وکټونو ماتې ورکړه. په بل مقابله کې متحده عرب اماراتو هالینډ ته په لسو رنزونو ماتې ورکړه. د خبرونو پای
خبرونه باندې مشال رادیو نو واوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. د پاکستان فوج نوی مشر جنرال راحیل شریف با سبا خپل څوکۍ سنبالوي. کارپوهان وایي د فوج نوی مشر یو غوره انتخاب دی.
دې طبیعت نه هم غیر سیاسي دی، نو زما په خیال چې کوم د یو وخت کې حالات دي، نو دې حالاتو کې د دنیا بل موضوع سره نو
په سپریم کورټ کې د لادرکه کسانو مقدمه اوریدنه روانه ده، خو متاثرین وایي چې په حکومت باور نه لري.
یا د دوی سموږی توقع نسته، نه سپریم کورټ سایسته، نه ایجنسیان سایسته، نه پاکستان حکومت سایسته، نه فوج سایسته، ولې د دوی موږ ملزم دي، دوی پورته کوي یو وزنې.
د جنوبی وزیرستان محسود کډوال شکایت کوي چې حکومتي مرستې د نش برابر دي.
بدرورا رجسٹریشن وشه د متاثرین د آی ڈی پی زپنو مبندې، خو هغه تر وسه پر اېڅ رزلټ نر ووتل. تر نن ورځې پر میشتا اېڅ امداد ملو شوی نه.
په 19 پروګرام روخانه مستقبل کې د سواد د ځوانانو د یوې ټولنې حال به واوري.
منګه کوشش کو دا ځوانان منګه راغون شو د مختلفو سمونه چې منګه داسې کوششونه وکړو چې پاتې باندې یو ځل بیا موږ د خپلو مشرانو مرام چې بیا زه دوباره راځونډی کو.
اونیس پروگرام پښتانه په یوشتمه کې هم د پدې خبرونه کې اوریدل شي. اوریدل مهروي له مشال رادیو سره اوسه. کدمانه ودرونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم 13 ورځ جنرال راحیل شریف د فوج نوې مشر په حیث ټاکل دي. جنرال راحیل با سبا خپل څوکۍ سنبالوي. په پاکستان کې د فوج مشر ټاکنه ډیره مهمه وي، ځکه چې د فوج په اړه ویل کیږي چې د ریاست په مهمو فیصلو کې ونډه لري. دا چې د نوې مشر ټاکنه به را روان ورځو کې پر سیاسي او نورو فیصلو څومره اغیز وکړي او جنرال راحیل په اړه کارپوهان سوي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال په دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان صدر ممنون حسین د وزیر اعظم نواز شریف په سفارختنه لیفټیننت جنرال راحیل شریف د پوسټ 15 مشر په حیث ټاکلې ده. د پوسټ د مشر یا های کمان د بدلیدو په اړه د سمودی راسي په میډیا او نور پرایویټ محفلونو کې بحثونه کېدل، چې پکې د لیفټیننت جنرال راحیل شریف په شمول یوش میر نمونه مخې ته راغلي وو. او هم په دې وجه د مسلې ورس پروس د خلکو په ذهنونو کې نوې نوې پوښتنې را پیدا کولې. اوس چې لیفټیننت جنرال راحیل شریف شریف د پوز نوې مشر وټاکل شو، نو د نوموړي ټاکنه به په پوز د یوې ادارې په هیڅ څومره اثر ولري او څه بدلونونه به پکې راشي؟ کله چې مشال ریډیو دا پوښتنه د پوز د ریټایر بریګیډیر او د دفاعي چارو تجزیه کار محمود شاه په وړاندې کېښوه، نو هغه وویل چې جنرال راحیل شریف غیر سیاسي ذهن لري او نوموړی به پوز د سیاست نه لرې وساتي، کوم چې د دې ملک جمهوریت او پوز لپاره ډېره غوره او د خوشبینۍ خبره ده.
دا عربی چیف جوړ شوی دی، نو دی لوی زړه والا سړی دی، فوجی قسم مطلب دی چې سربراه دی، د خاندان هم فوجی دی او دی د طبیعت نه هم غیر سیاسي دی. نو زما په خیال چې کوم دی وخت کې حالات دا وخت کې حالات دي، نو دی حالاتو کې د دنه بل موضوع سړی نو، او زما په خیال دی به دې سره ښه طریقې معنی لکه چې څنګه حالات دي دی ته به ګوري او دی په خپل باندې هم دغسې غواړي او د ده طبیعت هم داسې دی. زما په خیال انشاءالله چې حالات دي هغې سره پاکستان پر مخ دی.
همداراز یو بل د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل چې جنرال راحیل شریف د ډېر دن نه پیژني او په هغه کې دا صلاحیت ویني چې په پوست کې مثبت بدلون راولي او یو وار بیا د پوست ساق خشي.
ځینې خبره را چې د 7 ملټري ریلیشن چې کوم دی هغه ډېر ضروري خبره ده، خصوصا د جنگ په حالت کې. نو اوکیانی په وخت کې په اړومبي درې کالو کې خدا ډېر ښه شوي، لیکن وروستنو درې کالو کې به تک دې دې ته نقصان رسېدلی. اوس چې کوم دی سو نو ته ډېر مونږ ښه ویلی شو، نو ته ډېر خراب ویلی شو. خو په کار ده چې اوس د سیاسي حکومت دا جوړ کړی دی او سیاسي حکومت سره په یو لاره باندې ځي، نو په کار ده چې دې تعلقاتو کې دا نور ښه والی راولي او سیول ملټري ریلیشنز په کار ده چې ښه سطح باندې راولي.
د ذکر وړ ده چې جنرال راحیل شریف به په کال 2018 کې د خپلې عہدې ریټایر کیږي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. ډان ورځپاڼې د پاکستان د نوي فوج د پاکستان د فوج نوي مشر د ټاکنې په اړه لیکلي چې وزیر اعظم یو سیاسي لوبه کړي او غواړي چې جنرال راحیل د خپلې ډلې برخه جوړ کړي. د ادارې نور غټي کې درته زه ګلایاز وړاندې کوم. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې خپل اداریه د فوج نوي مشر د ټاکنې په اړه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په دې هیواد کې شپږ کاله وروسته په جمهوري توګه منتخب شوی وزیر اعظم د فوج نوي مشر او د ګډو ځواکونو نوی مشر ټاکلی دی. دغه دواړه ټاکنې په خپل ځان کې یوه قصه بیانوي. د ګډو ځواکونو مشر یا چیرمین جوائنټ چیف آف سټاف کمیټې د مشر ټاکنه داسې ښایي چې نواز شریف هم د فوج دې دریس سره اتفاق کوي چې په دغه څوکۍ ناست مشر د هیواد اټمي اساسو سار کوي او نور اختیارات ورته ورکړل شي او باید سمندري او هوایي ځواکونو ته دغه څوکۍ ورنکړل شي. ادارې کې راغلي چې د سره با سمندري او هوایي ځواکونه ډېر خوشاله نه وي، خو دلیلونو ته په کتو سره د بری ځواک دریز قوي ښکاري. ورسپان لیکي چې داسې ښکاري نواز شریف د فوج نوی مشر ټاکنه کې ډېر د اوخیارتیا نه کار اخیستی دی. د جنرال راحیل شریف نه درې نور جنرالان سینیئر وو او په رسنو کې نمونه راتلل او داسې هم ښکاره کېده چې ځینې خلکو د دغو دریو جنرالانو لپاره حمایتي کمپاینونه چلول، خو جنرال راحیل لپاره چا هم کمپاین نه کولو او د چا د خوښي کاندید هم نه و. اداریه زیاتوي چې د وړې کچې خو ډیر ښه فوزي کیریئر لرونکي د جنرال د ټاکنې په اړه وزیر اعظم سیاسي لوبه کړې ده، ځکه چې نوموړی غواړي را روان درې کاله د شریف ډله یا شریف ټیم جوړ کړي، نه چې شریف د بل شریف پر ضد شي. د ډان ورځپاڼې په اداریه کې راغلي چې د هیواد لپاره باید د شریف ډله په یو ځای کار وکړي او په ځانګړې توګه د ورپکیتوب ختمولو لپاره با مقصده او منطقي ستراتیژي جوړ کړی شي چې دا شان په سیمه کې امن راشي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د بدرکه خلکو په اړه د مقدمې اوریدنه نن د زیارت په ورځ د سپریم کورټ په کراچۍ څنګه کې وشوه. د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې د قاضیانو څلور کسیزه ډلې دغه اوریدنې ته د پاکستان د دفاع نوی ټاکل شوی وزیر خواجه آصف هم عدالت ته وربل شوی وو. عدالت سبا د بلوچستان د اف سي ځواکونو مشر او د بدرکه کسانو محکمې ته د حاضرولو حکم کړی دی. په دې موقع د پاکستان د دفاع وزیر ویلي د سلګونو بدرکه کسانو درکې لګولې دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال راډیو خبریال راکوي.
دا اوریدنې په محل د سترې محکمې مشر قاضي افتخار محمد چودري ویلي د کوټې څخه د ورکو خلکو خپل خپلوان تر کراچۍ پورې په پښو راغلي دي. آیا وزیر اعظم او دفاع وزیر ته د دغو خلکو د درد احساس هم شته که نه؟ هغه وویل هر چا ته معلومه ده چې د بلوچستان څخه ورک شوي کسان د ایپسي سرتیرو اوچت کړي دي. د بېدرکه کسانو په محکمه کې د نه حاضرېدلو دپاره حکومت ته نور وخت نه ورکوو. عدالت سبا د جمعې په ورځ د بلوچستان د ایپسي ځواکونو مشر ته سره د بېدرکه کسانو په عدالت کې د حاضرېدو حکم کړی دی. د دفاع وزیر خواجه آصف د اورېدنې وروستو خبریالانو سره په خبرو کې وویل د بېدرکه کسانو د ستونزې حل کول د ده ذمهواري ده او په دې لړ کې هغوی د ځینو بېدرکه کسانو درک هم لګولی دی. دی وایي دا زمونږ لویه لاسته راوړنه ده چې زمونږ د حکومت په څلورو میاشتو کې مونږ 318 ورکو خلکو پته لګولې ده. مونږ سره د دې ټول معلومات شته چې هغوی په کومو کومو ځایونو کې بندیان دي. د نورو ورکو خلکو په اړه هم مونږ معلومات راټولوو او مونږ به دا مسله په کلونو او میاشتو کې نه بلکې په راتلونکو 100 هفتو کې حل کړو. په دې وروستیو کې د کوټې څخه تر کراچۍ د ورکو خلکو د خوشي کولو په موخه د لاریون کوونکو مشر ماما قدیر بلوچ وایي د سپریم کورټ لخوا چې د کومو 15 کسانو محکمې ته د حاضرېدلو حکم شوی دی په هغوی کې د بلوچو د بېدرکه شوو کسانو نمونه نشته.
هغه کې د بلوچستان نه دی، دا نور صوبو کې دی. موږ معلومات وکړی دا سند غدې خیبر پختونخوا غدې پنجاب غدې او بلوچستان غنه دی د 15 کسان کې.
ماما قدیر بلوچ ویل هغوی د تیرو 4 کلونو راهسې د ورکو خلکو د خوشي کولو او یا هم د هغوی په عدالتونو کې د پیش کولو په موخه احتجاج کوي او اوس دوی د حکومت په شمول له هرې ادارې څخه ناامیده شوي دي.
یا د دوی څخه موږ توقع نسته، نه سپریم کورټ سایسته، نه ایجنسیان سایسته، نه پاکستان حکومت سایسته، نه فوج سایسته، ولی د دوی موږ ملزم دي. دوی پورته کوي او وزنې شهید دوی کوي. بیا بل یو خبر دادی کې سپریم کورټ دا پخپل اعتراف وکړي ومنلې کې مخکې ایجنسیان نه منلې کې دا خلک مشر نهسته. اوس سپریم کورټ یو آرډر وکړي کې دا خلک د بلوچستان ارسو کېستا دا ایجنسیان پورته کړي دي، آی ایس آی، ایم آی او ایف سی، او دا خلک د دوی سره دي. دا یو آرډر مشته فائدہ ورکړي.
ماما قدیر کڅ هم د بلوچستان څخه د بلوچو د ورکیدنې تورونه په استخباراتي ادارو لګوي، خو یادو ادارو تل دغه تورونه رد کړي دي.
تاسو دا مشال لري خبرونه ته غوږی او زو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د یو جوړ شوی سیمینار پر وخت تر 10 زیاتو عالمانو او دانشورانو د بازي ډلو لخوا په طبي عملی د حملو غندنه کړې ده او وایي چې دا د اسلام او نړیوالو قانونونو نه سرغړونه ده. زموږ همکار دغه سیمینار ته ورغلی دی او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
سیمینار کې د ملک د مختلفو برخو نه تردیر شو زیاتو عالمانو، ډاکټرانو او پوهانو ګډون لرلو، چا چې د خپلو مقالو او تقریرونو په ذریعه د اسلامي تعلیماتو او نړیوالو قانونونو پر وړاندې کې په طبي عملي د حملو غندنه وکړه. د سیمینار د مقصد په حقله مشال ریډیو سره خبرو کې د آی سی آر سی پروګرام افسر محمد یوسف عالم وینا وا
په دې باره کې بین الاقوامی او عالمی چکم قوانین او معاهدات هغه سوی او اسلام به طور مذهب د دې په باره کې سوی دی پرانا کې موږ یو جایزه اخلو او دا علما چې نن دلته کې مقالې پېښ او کوم تجاویز او کوم سجیشن سمول راغلو موږ به دا یو کتابي شکل کې وشای کوم او بیا به ګور دی به موږ فالو اپ کوو چې مزید اویرنس ته پاره او بیداری ته پاره موږ دی څنګه استعمال کوو او څه طریقې سره موږ بیداری مو.
د جامعه فاروقیه کراچۍ نراغلی عالم دین شیخ ولی خان المظفر وینا وا چې اسلام نه یوازې د طبي عملي وجل او زورل غندلی بلکې د دوی د حفاظت حکم یې هم ورکړي. نو موړې وای
د طبی عملی طبی سہولیات فراہم کو ان کو یا هغه فریق چې هغه په جنگ کې ډایریکټلی مقاتل نه جنگجو نه تاغه اسلام مکمل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ارشادات په تناظر کې هم قران کریم په تناظر کې هم او بیا د خلفای راشدین او د تمامو په دی باندې اقوال موجود دي. د تحفظ ضروری دی او تر دې پورې چې بعض ځینو کې د سې پاغه تحفظ کې کوتاهیان شي دي نو داغه په مقابله کې بیا خلفای راشدین سزاګانې مرګ
همدارنګ د پېښور سره تعلق لرونکي ډاکټر محمد اقبال خلیل وایي کوم خلک چې د پولیو په کار کوونکو یا نورې طبي عملې بریدونه کوي یا ورته څه قسم زیان رسوي باید چې هغوی خپل اصلاح وکړي.
دا خو ډېر لوی ظلم دی، ډېر لوی زیاتې دی، شریعت کې یا اسلام کې د دې گنجائش نشته. او دا چې کوم خلک دا هدف جوړي نو دا غلط فهمه په بنیاد مانی وي، نو هغه په کار چې خپل اصلاح وکړي او که هغه دا پوری سره کوي نو دا خو بیا دا قتل احمد یو قسم جرم هغه کوي لګیا دی او دا اس د ثواب کار نه دی.
د ستوره کې د کوټه سره تعلق لرونکي ډاکټر عطا رحمان هم ګډون لرلو. څوک چې په کوټه کې د یو جماعت خطیب او د کندار او کوټه د سلورو اسپیټالونو منتظم دی، نوموړي مشال ریډیو سره خبرو کې وی چې اسلام د یو تن په دښمنۍ کې د بل تن د وجلو یا بل چاته د نقصان رسولو بالکل اجازت نه ورکوي. د وینا وا
درې لک او 50,000 ماشومان په پاکستان کې 50 کالو ته نه رسیږي چې مړ شي. نو دا چې ماشومان دي، دا د مسلمانانو ماشومان دي، نو که دا مړ شي یا د دې ټولو د دوا او د دغه تنظیم نو شي نو د دې ګناګار څوک دی؟ او زه به هم چې څوک امریکا زما دښمن و. قرآن وایي چې د نورو خلکو دښمنی چې ده هغه تاسو د عدل نه لرې نه کی، د چا حق په مال کولو اجازت تاسو ته نشته.
د یادونې ده چې پاکستان کې وخت په وخت د پولیو ساسکي ورکوونکو باندې حمله شوې دي چې پکې یو شمېر خلک مړه او جوبل دي. د دې سره سره د ملکی او غیر ملکی ډاکټرانو د تختولو پیښې هم رامخته شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا کې د ماشومان د خیر خیګړې او د حقوقو لپاره کار کوونکي تنظیم چایلډ رائټس موومنټ تر مخه په پاکستان کې 50,000 معذوره خلک دي او په دې کې 40,000 ماشومان د تعلیم د حاصلولو نه محروم دي. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د مشال رادیو خبري الله کوي.
پېښور کې د ماشومانو د خېګړې لپاره کارکونکو تنظیم د چایلډ رائټس موومېنټ کوارډینېټر اعزاز الدین مشال لیډو ته د خپل رپورت په حق لوویل چې د 1998 د مردم شمارې په بنیاد موجوده وخت کې په پاکستان کې 50,000 نه سیوا خلک مزور دي چې پکې 40,000 داسې ماشومان دي چې د هغوی د سکول د تلو عمر دی خو دوی په سنه سره طریقه د تعلیم نه محروم دي او دغه ماشومانو شمېره کې ورځ تر ورځې سیوا والی هم کیږي.
دې کې تقریبا 40,000 داسې کسان دي چې د هغوی عمر 18 کال یا 18 کال نه کم عمر دی، یعنی دا سکول تلو عمر دی. نو دې حساب سره مختلف چې کوم سره ماشومان لپاره پروگرام دی، نو هغه کې چونکه الریډی کم چې عام ماشومان دي چې کم صحتيات ماشومان دي هغه پکې راغستون مونږ ته ګران شوی. نو دې ماشومان خو یو بل مسله مونږ ته پروت دی. دا خو ګوري ما تاسو ته وې د 1998 مطابق 2.54% افراد به هم مازوري کې مبتلا وو او هغه ریټ نن سبا 2.64% دی، یعنی تقریبا 0.8% اضافه شوی دی.
مول دا هم ویل چې دغه مزورانو ماشومانو کې 80% هلکان او 20% جنکې دي او دوی چې کوم شمیره راټوله کړې ده نو دا د دینه هم زیاته ده، ځکه چې په سرکاري ډول د 1998 نه راپدې خو دغه ماشومانو په خپل سروې نه ده شوی.
تقریبا 59% سړی دي او تقریبا 41% خزي راځي. دا کم چې فیکس اند فیګرز مونږ سره موجود دي دا صوبو مخصوص ډیسټریکټونو دي او دینه علاوه چې کس ډیټا دی هغه زمون قبل حصو کې دي هغه نه خو اویلیبل دي. دویم خبره گزشته لس کالو کې چې کم قدرتی آفات او کم جنگ غونتی حالات کې زموږ صوبه لګیا دی هغه په وجه باندې چې کم خلک مازوري زمبري کې راځي دا غو خو سره ډیټا اړو موږ سره شتم نه دی.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د خېګړې لپاره جوړ کړی شوی کمیشن په دې باب لباندې څه کوي؟ نو دغه کمیشن صوبایي کوارډینېټر محمد شعیب مشال ریډیو ته وایي.
بالکل جی، دا خبر اشاره چې زموږ کم ماشومان دي او ډیسیبل دغه شر ډیر زیات او په دې ځات اډوکیشن پرابلمز ته کوم مینس کې راځي. زموږ کم مین دغه دي ماشومان ریهیبلیټیټ کول د غیر ریسک کول پروټیکشن کول ویلفیر انشور کول غیر په اډوکیشن باندې خو دې کړه. زه دا وایم چې زموږ چې کوم بیسک رول دی هغه داسې پالیسی دی او ری وای سکول دی ریویو کول دی چې کوم کې ماشومان پروټیکشن صحیح نه دی ایڈریس شوی. نو په دې خبرو مې دي چې مطلب هر قسم ماشوم چې دا عمر د 13 کال نه کم دی هغه زموږ سبجیکټ دی.
یاد دې وی چې چایلډ رائټس موومېنټ خیبر پښتونخوا تنظیم خپل رپورت کې دا هم ویل لري چې د 1998 مردم شماره تر مخه خیبر پښتونخوا صوبه کې په 1.5 میلیون خلکو کې 1 میلیون خلق مازور دي.
تاسو دا مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د نیم قبایلی سیمو 3 اتیا صحت مرکزونو کې زنانه او نارینه په سلګونو کارکونکي وایي چې د تیرو 4 میاشتونو ورته تنخواګانې نه میلاویږي چې له وجې د کور ضرورتونه هم نه پوره کیږي. د دوی د ستونزو په اړه د مشال رادیو خبریال دا رپورټ جوړ کړی دی.
د ایف آر بنو نیم قبایلی سیمو کې درې اویا صحت مرکزونو قریباً څلور نیم سوه نرینه او زنانه کار کوونکي وایي د تیرو څلورو میاشتو نه ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې، چې له وجې یې نه یوازې دوی د مشکل سره مخ کړي بلکې د دوی کار یې هم اغیزمن کړی. خان محمد وایي په نیم قبایلی سیمو کې چې څومره د صحت مرکزونه دي عملاته یې تنخواګانې نه دي ورکړل شوې او دوی مجبور دي چې د کار نه لاس واخلي.
مزید بیدارا کوي خلته ضرورت ته بل بچه مو دي ډیپټی کمشنر ته درخواست نه ورکړی دي، کمشنر ته ورکړی دي او چې میر تنخی خلوص نه شي مزید میر د هیلت مکما په فرق نه غوړي او میر مکمل به کار به کی.
د نیم قبایلی سیمې صحت یو مرکز زنانه کارکونکې نسیمه نیازی وای په سختو سیمو کې ډیوټي کوي او ورته تنخوا هم په وخت نه ملاویږي. محمد آصف خان وای که تنخواګانې ورته زرور نه کړي نو په دغه صحت مرکزونو کې د کار باندې سره سره به د پولیو په مهم کې هم برخه نه واخلي.
دغه سلویر میاشتې نه تنخی باندې ایل ایچ وی دی، سویفر دی، ډسپنسر دی، دغه چتیما چولادو آټ انډر شوی دو میر نه په پولیو شه حساب خولي او هسپتالی نه هم میر بندوي ځکه چې میشته تنخی نه ملاویږي به میشته به کې پدا.
په دې اړه مو چې کلا د نیم قبایلی سیمو صحت محکمې مشر ډاکټر حمید الرحمن نو پوښتل نو دوی اوې د اعلی چارواکو نه ورته هدایات دي چې ملازمین د خپلې تنخواګانې بینک ته واړوي نو ورته به په وخت راسي. نیم قبایلی سیمو صحت مرکزونو دغه ملازمین وای صحت محکمه د دوی تیر شویو میاشتو تنخواګانې وویشي او په آینده کې د بینک د لارې د دوی تنخواګانو طریقه کار کې د دوی سره مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو دا
د جنوبی وزیرستان میں سوت قبائل د فوزی عملیات الوج کډوالو کیمپونو کی ژوند کوي او دوی شکایت کوي چې حکومتي مرستي د نش برابر دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې محسود کډوالو سره دی مرستي وکړي شي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال د محسود کډوالو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
پسولی وزیرستان شد د طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو په وجه د مسعود قبایلانو په دوا اتیا زره کورانو کښې څه د پاسه دېرش زره کورانه یې د سیمې د پرېښولو سره د مختلفو وجوهاتو په وجه تر اوسه پورې د رجسټریشن خوړو او مالي ملاتړ نه بې برخې پاتې دي. دا قبایلون وایي چې حکومتي او د غیر حکومتي ادارو چارواکي د دوی په غږ فریاد غوږ نه ګروي چې له مخې کی ژوند نور تریخیږي رټیږي. په دا قبایلون کښې شامل ځینې قبایلون په دغه حوالې سره په دا رنګ ږغیږي.
مو نوم شیر قیوم دی، بادری وراره ډیسټیشن وشو د متاثرین د آی ډی پی زه په نومه بندې، خو هغې تر اوسه پورې هیڅ ریزلټ نه را ووتلي. زه چې د خپل کور خبره درته وکړه چې مو خپل کور چې کوم ړنګ شوی دی، د کروړاوې کور دی، ورسته مې کور و، مخشه مې مارکیټ دی او میږ هغه ځینه متاثر شوي. تر نن ورځې پورې میشته امداد ملو شوی نه.
مونوم عبدالله حقانی، څلوېښت پنځوس زره پورې خالتای چې دغه سې در په در ګرځي، نه رجسټریشن شوی دی او نه رشن ورته ملو شوی دی. مسید کوم سره مزاق کیږي، مسید کوم چې څومره حقوق ورته رودریمي، د اقوام متحده طرفه وي که د حکومت طرفه وي، آجی پجی سره تقسیم شي، دغه ځای ته چې رسیږي د نه خوړلې ولا شاعر ورسیږي چې څوک یې نه خوري. هغه
د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده او په قومي اسمبلۍ کښې د سفارت د قائمه کمیټۍ چیئرمین مولانا جمال الدین مسعود هم د قبایلیانو سره په دا رنګ تیری زیاتی زون خپا بولي او دا غوښتنه کوي چې ذمهوار کسان دې دا قبایلیون ته سمدستي مخ ور واړوي.
زه خو دا وایم چې په اول رجسټریشن چې د مې سره دوکه شوې دو، د مې خلک رجسټریشن صحیح نه دی شوی، بیا دوه بره بیا چې کوم دغه نه تاریخ به ته مقرر کړم، بیا هم د پرا مسید رجسټریشن وشم او هغې خلکو ته هم تر اوسه پورې رشن نه دی مېلا شوی. دا مطالبه کوو چې د کومې کسانو رجسټریشن نه دی شوی،
هغه د فورن رجیسټریشن وشي او چې دا چا شوای دی هغه ته د رجیسټریشن کوم سامان د ادا ورکوي.
مولانا جمال الدین دا زیاته کړه چې دا کابلیون پوځي عملیاتو زبولي او د سیمه په پرشولو مجبور کړی دی، ځکه دوی هم دا حق لري چې هغه ټوله کوک عمومي چې کوم نور کابلیون ته میلاویږي.
تاسو دا مشال راډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په دوه مینه مای کې تاسو لپاره دوه اونیس پروګرامونه لرو. لومړی پښتانه په یوشتمه کې او دویم روخانه مستقبل. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې مشال راډیو خبرونه په ویب پاڼه مشال راډیو ډاٹ کام باندې وخت شوه دی. د مازیګر درې نیمې بجې د نجیب عامر نه د خبرونو لنډیز اورو.
امریکا وای د پاکستان د پوز د نوی سرلخکر جنرال راحیل شریف سره د همکاری هیله لري. د پاکستان د پوز د مشر په هیڅ نن د جنرال پرویز کیانی روسته ورځ دا او سبا نه بعد دا چوکي جنرال راحیل شریف سنبالوي. د پاکستان سرکاري رسنیو نن خبر ورکړ چې جسټس تصدق حسین جیلانی د پاکستان د سترې محکمې د نوی مشر په توګه نومول شوی دی. د بدراتون کې میاشتې په 12 نیټه د خپل چوکي سوګند اخلي. د پاکستان د قبایلی سیمو د آفتونو سره د مبارزه اداره وایي لا هم د بیلابیلو قبایلی سیمو نه د جنگونو له امله له 1 میلیون زیات کسان بې کوره دي چې 10% کې په کیمپونو او پاتې نورې په ښاري سیمو کې میشت شوي دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ په عبدالخیلو کې نن سهار 2:14 شوي چې له امله یو سراچه موټر په نښه شوی او په ترڅ کې 3 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وایي افغان ځواکونه په خپلو خپو د درېدو لپاره وسلې، وسایل او روزنې ته اړتیا لري. دی وایي افغان ځواکونه ښه او موثر عملیات کوي. ارمینیا وایي د 2016 ځواکونه به د 2014 کال نه پس هم په افغانستان کې پاتې شي. دا مهال 126 ارمینیایي ځواکونه په افغانستان کې پر خدمت بوخت دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د پارلمان غړو ته د معلوماتو د ورکولو پر مهال ویلي چې د لویدیځو قوتونو سره د دوی اټومي موافقه مهمه ده او د دوی ملي ګټې خوندي کوي او په دې کار د ایران دښمنان خپه دي.
نجیب عامر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول او وخت شبې د 2:19 پروګرامونو. لومړی د پښتانه په یوشتمه کې د پروګرام زمونږ همکارانو شاهین بنیری او اسمت ساروان په ګډه جوړ کړی او دویم بونیس پروګرام روخانه مستقبل دی چې منور شای تاسو ته وړاندې کوي. نو راځي چې دې پروګرامونو ته غوښ شو.
پښتون په یوشتمه کې
ستړي مشه اوریدونکو د خبرونو په دې لړۍ کې تر اوسه مونږ په دغه موضوع خبرې کولې چې آیا په افغانستان او پاکستان کې میشت پښتانه ترهګر دي او که د ترهګرې ښکار دي. په دې خبرونه کې مونږ ته دا هم معلومه شوه چې د پښتنو ټولنه کې ځینې ولسی، اقتصادي او سیاسي ستونزې داسې دي چې د پښتنو په ټولنه کې د تشدد د پیښو سبب ګرځي او باید دغه د مخنیوي لپاره په ټولنه کې د اصلاحاتو لپاره کار وشي. خو ډیرو کارپوهانو ویل چې د تاریخ په بهیر کې په ډیرو موقعو پښتانه خپل د ترهګرې ښکار شوی دي. نن دغه لړۍ ورسته برخه ده او د نن په خبرونه کې په دغه موضوع بحث کوو چې پښتنو له پخپله په سیمه کې د امنیت او ترهګرې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي او په دغه لړ کې د نړیوالې ټولنې څه کردار جوړیږي. د پښتونخوا په چارسده کې د باچا خان پوهنتون مشر او د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت وایي د مدو مدو نه پښتانه په داسې درو کې ژوند کوي چې د منځنۍ ایشیا او جنوبي ایشیا ترمنځ د تګ راتګ لار ده. له دغه کبله چې څوک هم په دې لار په هند د قبضې لپاره راتلل نو پښتنو خو یې یا مزاحمت کړی دی او یا ورسره ملګري شوی دی. نوموړی زیاتوي له سکندر اعظم تر سوویت یونین پر ضد د پاسون پورې جنگونو پښتانه نړۍ ته د یو جنگیالي قام په توګه ورپېژندل دي او د پښتنو د کلتور او ټولنې سپېڅلې قدرونو ته چا پام نه دی کړی. د دې سره سره د پښتنو اقتصاد د جنگ په اقتصاد بدل شوی دی. نوموړی زیاتوي
زمنګ چې کوم دی هغه شی چې کوم دی دلته یو د جنگي اکونومي لا اقتصاد باندې کې خو اوس دا جنگي اقتصاد باندې چې تکې دی دا بنیا چې تکې دی اوس د دې ختمولو لپاره چې کوم دی کنه دې لپاره یو پرمن اقتصاد راوړل پکار دی. هغه راوړل پسنګ کیږي اپ خپل باندې یو مسله دلته چې د دې د پاره مذاکرات طالبان ورته نومر کلا نور جنگي ډلې چې دي هغه مثال صرف دا نه چې هتیار کی دي بلکې حکومت ریک پسنګ دغه کی دي اما دغه وسله څنګه کی دي هغه نه پس بدلتا ډیولپمنت بسنګ کیږي پرمختګ بسنګ کیږي تعلیم بسنګ ورکول کیږي دا لوی هغه داسې لکه یو لوی مارشل پلان غواړي غټ کونډه لکه چې څنګه په یورپ کې هغه شاو د جنگونو نه پس ول دا مارشل پلان چې نه ما خیال نه دا داسې او هغه مسله نه ده لکه ساده مسله نه ده چې څنګه موږ خلک ورته ګوري چې ډرون حمله دې بند شي به مثال دا شی وشي او کبیر طالب هغه کې خو به دا مسله شي دا څنګه ده لکه دا مسله ما په خیال باندې دومره ساده دومره غنه ده ګوچ د نړیوال خلک موږ سره ودرېږي نړیوال ټول ولس سره ودرېږي په دې موږ سره کومک وکړي بیا ګران هم نه دی خو ما خیال نه راځي چې ټول به په یو وخت باندې په یو صفحې لا په یو هغه باندې یو دریز به خپل کې دی په حال
لکه څنګه چې فضل الرحیم مروت ویل د پښتنو اقتصاد د جنگ په اقتصاد بدل شو او ریاستی او غیر ریاستی ادارو پکې د خپلو سیاسي مالی او ستراتیژیکی ګټو لپاره لارې پیدا کړې خو بیا هم د پښتنو راوچتیږي چې پښتنو د خپل حالت د خکولو او خپل خراب ایمیج د خکولو لپاره په خپل هم سکړی دي او کنا هم د غشان ناشتي یو ځل بیا ډاکټر فضل الرحیم مروت
ریسپانس خو رښتیا خبره دا ده چې ریسپانس هم ما کوته وي د ایجوکیټډ د تعلیمه به سواد ما شری ریسپانس هم کمزورې وي یغه نمائندگی هم کمزورې وي لکه مثال به موږ واخلو لکه موږ اوس په نمائنده ولا سي په توګه باندې موږ بولو اوس هم پاتې شته موږ سره ګوندونه شته مطلب د ایم پی دی بل دی مطلب د پښتون فاميلي پارټي دی نور دی نور دی واخه نه موږ به اوس په ذاتی په تور باندې یو سړی مثال ما جنکې مثال واخلو ورکوټې جنکې د ملاله هغه هم د منګه یو سیمبل دی یو هغه دی خو اوس خبره دا ده چې آیا ستا معاشره با سواد دی اوس څنګه ښه ته شي او به تعلیمي ور باندې زیات شي دا پویدل هم ډیر مشکل شي هغه لکه بیا ځین کې سوالونه پورته کیږي هغه ځین کې کنفیوژن نو خلکو ته راځول کوي او ډیر خلک دلته لګیا دي چې دا شیونه چې کوم دي کنه لکه چې ما مثال درکو چې ټوله مسله په ډرون پورې وتړي او به ټوله مسله په دې پورې وتړي چې دا چې کوم دی کنه دا ورکوټه ماشومه خاص ادارو پلانټ کړي و دلته د خپلې تربیه کړي او دا کوم دی کنه دا د يهود او د هنود سازش ته لکه دا یو زړه تیوري دا هم د مطلب منګ خلاف څه شي کیږي منګ نه کو دا خو بس دا هنود چې کوم دی اندوان چې دی لا مثال يهودان چې دی دا د ایغه سازش کړي دا خپل منګ ډیر معصوم خلک وي شي نه یو خبره دا د شانته یو هغه د حکومت ته وي چې لکه دا لکه دنیا ته یو کم کم په یونین لیول وشو په امریکا کې وشو په یورپ کې وشو خلکو وکړل چې یو ماشوم یو بیکورډ علاقې نه راپاسېدلې اولته جنگ وهلې هغه کنه هغه هغه څنګه ده اوس دغه نه مطلب دا دی چې پښتون ایم ایج دی نه بل ښه مثال نشي کېدای
په پیښور کې مش د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وایي په جغرافیایي توګه د ویشل کېدو سره سره د پښتنو ولسی او کلتوري تاریخ ځای په ځای مات شوی دی او د دوی اقتصاد د احتیاج اقتصاد دی نو له دغه کبله په دوی د نورو قانونو لخوا سیاسي او سماجی غلبه اسانه شوی ده ډاکټر خادم حسین وایي د احتیاج د اقتصاد د منځ وړلو او د تاریخي تسلسل د ماتېدونه د راولاړو شو ستونزو د هواري لپاره سلور کارونه کېدل ډېر ضروری دي
رومبه خدا دې چې د پښتنو په عمومي توګه کاغه په پاکستان کې دي کا افغانستان کې دي او که په نور وطنونو کې آباد دي یو تعلیمی تحریک ډېر زیات ضروری دی چې هغه په دې ریاستونو عمومي لشي او هغه دنیا سره هم د هغه باندې خبرې ترې شي دا هغه کې د دې څونه ډېر زیات ضروری دي هغه دا چې یو خو دې ماشومان ته د پښتنو روان نسل ته دی تنقیدی شعور او تخلیقی شعور پکار دی دریم دا چې اگی تا هنرونه پکار دی او دریم دا چې اگی دی خپل خوري سمره تسلسل دی هغه د 3000 کال نه تاسو کې حساب وي کدو 2000 کال حساب وي د هغه زرګونو کالو تسلسل په نظر کې اوساتلې شي هغه په کوسونو کې شامل کړئ شي د هغه احساس ورکړ شي اجتماعي احساس د یو ټولنه یو تاریخي تسلسل لري او بیا دا چې د عمدتغه مت کې د ضروری د تعلیمي حواله باندې چې د ماحولیات شعور او د شهریت اصول هم ذکر شي دویمه خبره چې ډېر زیاته مهمه ده تاسو ته پته ده چې دا دنیا دا اوس چې کوم اقتصاد دی د ټولې دنیا معیشت چې دی هغې کې بنیادي نقطه یا د هغې په جوړو کې یا د هغې په تل کې چې څه دي هغه دا دی چې څنګه د علم په ذریعه نوي تخلیقونه وشي څه چې د علم اقتصاد وي څه چې نالج اکانومي وي نو د نالج اکانومي لپاره دا ډېره زیاته ضروري ده چې د پښتنو سماج کې عمدهغه تعلیم په ذریعه داسې خلک را پیدا شي او هغې ته داسې سهولتونه ورکړی شي او دا د پښتنو د سیمې د معلمینو سره سره د هغه خلکو ډېر لوی رول په دې جوړېږي کوم چې سناسه شکل کې تجار دي یا تجارت سره وابسته دي یا کوم چې سناسه شکل کې صنعت او حرفت سره وابسته دي یا کوم چې سناسه شکل کې سناسه پنګ لري هغه د زراعت په بنیاد لري او هغه د پیداوار په بنیاد لري نو د پیداواري عمل اله په مخ کې تلی شي او ټولنه اقتصادي ازادي ال حاصلول شي کله چې په دې دور کې هغه د علم اقتصاد غاړې ته لاړ شي د ایجاداتو غاړې ته لاړ شي او چې کوم وسایل دي هغه وسایل داسې استعمال کړي شي څنګه نه وي څنګه جوړ کړي شي او هغه د یو پنګي په صورت کې د دنیا مارکیټونو ته خور کړي شي بیا درېمه خبره چې کومه ډېره زیاته مهمه ده هغه داسې سماجی تحریک پکار دی چې هغه د دواړو سیزونو باندې توجه ورکړي شي او تحقیق سره دا خبره لازمان شامل کړی شي پای کې اضافه کړی شي چې څنګه کم کم ځای کې د پښتنو آبادی په کم ځای کې دا غي وسایل څومره دي هغه وسایل څومره څنګه استعمال دي شي نو داسې د یو تحریک شکل کې د یو تنظیم شکل کې مختلف لکه د صنعت حرفت تنظیمونه د پېښور خلکو تنظیمونه د رسنیو د ادارو تنظیمونه او دغه تنظیمونه د یو بل سره ارتباط لري او په خپلو شعبو کې دغه تعلیم تحریک ته او د تحقیق تحریک ته مسلسل مرسته ورکړي او هغه په مخ کې بوزي او اخیری په دې مت کې دا ډېره مهمه خبره ده چې په دې ټول وطنونو کې کوم ځای کې پښتانه اوسېږي هلته دا لازمي ده چې د دواړو د اقتصاد چې کوم د احتیاج دی او ورسره چې کوم تاریخي ډسکنیکټ دی د دې دواړو نه د ځان خلاصولو لپاره او د یو ډېر خوشاله د پرمن مترکی او دی آباد قام په هیڅ د ادریدو د لپاره د ډېر مهمه ده چې سیاسي مرام وټاکل شي
ډاکټر خادم حسین زیاتوی د تعلیمی تحریک په علم ولاړ اقتصاد او سماجی تحریک د مخ کې وړلو لپاره مهمه ده چې د پښتنو په ټولو سیمو کې د سیاسي مرام د ټاکلو لپاره بلابل منشورونه روانه کړي شي او سیاسي او ولسی تنظیمونه د یو بل سره اوتړل شي نو د پښتنو ټولنه یو ځل بیا د نړۍ د تهذیبونو سره د علم امن او مینې په بنیاد د خپل رښتې پیاوړی کولو ټول صلاحیتونه لري اوردونکو هم د دې سره زموږ د خبرونو د لړۍ پای ته رسی کچری تاسو په دغه اړه خپل رائے یا انتقادونه زموږ سره شریکول غواړئ نو زموږ سره د مشال ریډیو ډاٹ کام لاره تماس نیول شي هم د دې سره درنه اجازه غواړو خاط آباد او بریلی اوسئ
پخوابا غسیمه او وطنونه شاته پاتیو چې ورته با تګ راتګ یا نورې د رابطې وسیلې نه وي خو د نوې دور د ټکنالوژي لوجه اوس دغه فاصله ډېره کم شوه او د هر سیمې اوسیدونکو چې بیدار وي او د خپل وطن د پرمختګ لپاره حل ځلې کوي هغه به نور شاته نه پاتې کیږي د لړکه سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ ډېر اهمیت لري چې د نور نړۍ په سیرې د پښتنو ځوان کول کې هم ډېره بیداری راوستي او دوی اوس په دې هېدلی چې د پرمختګ لپاره به نه یوازې خپل ځان بلکې خپل ټول قام د تعلیم په لاره روانوي د سوات سیما د یو شمیر ازمیختونو نراتی رشوه چې پکې اول انساني او بیا قدرتي افات د تعلیم برخه په خاص توګه اغیزمنه کړې ده د دې سیمې یو شمیر ځوانانو د انوویټیو یوت فورم په نوم د نوښتګر ځوانانو یو ټولنه جوړه کړې د دې ټولنې مشر مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل
زمانم ډاکټر جواد اقبال یوسفزی دی. زه د سوات سیمې سره تعلق ساتم او د ځوانانو لپاره موږ د یوې ټولنې بنیادی خوده په 2011 کې دا غي نوم دی انوویټ یوت فورم چې په پښتو کې دا غي نوم داسې راځي نوښتګر ځوانانو ټولنه. او موږ داسې پروګرامونه کوو چې په هغه باندې د خلکو د خیرخواهۍ کارونه کیږي. زمونږ جی یو بل تنظیم هم دی، یو ټولنه هم ده، د الف اعلان په نوم باندې. دا ځوان ټولنې چې دي موږ د تعلیم د پرمختګ لپاره بیا خصوصا زمونږ پښتنه سیمه چې ده دا د تیرو ډیرو وختونو نه هیټ شوي ده، مصنوعي طور هو او نیچرلی طور هو. نو موږ کوشش کوو دا ځوانان موږ راغونډ شو د مختلفو سیمو نه، چې موږ داسې کوششونه وکړو، داسې هلې ځلې وکړو چې په هغې باندې یو ځل بیا موږ د خپلو مشرانو مرام چې دی هغه دوباره راژوندي کړو او دنیا ته دا وښیو چې پښتون قوم چې کوم دی نه دا د سیالو سره یو سیال قوم دی او دا چې کوم دی یو ډېر پوهه او ډېر ماهر قوم دی، خو د بدقسمتۍ د وجې نه د خبرو د وجې نه دوی شاته پاتې شوي دي.
ډاکټر جواد وای دوی سره ملګری یو شمیر د سوات اوسیدونکو ځوانانو د یورپ او امریکا نه تعلیم کړي. دا راز پکې شامل زیاتره کسانو د پاکستانی تعلیمي ادارو نه اعلی تعلیم ترلاسه کړي دي. د نوموړي په وینا سوات په 13 یو لسیزه کې په تعلیمي لحاظ ډیر شاته تللی دي او د خبرې د ځوانانو د سیمې پرمختګ ته وهڅول.
چې دا زمونږ یو فرض جوړیږي، که فرض که حکومت دې خبرو ته پام نه کوي او اسټیټ دې خبرو ته پام نه کوي، نو به حیثیت د دې ملک ته اوسیدونکو دا زمونږ یو ذمہواری ده چې موږ په خلکو کې بیداری چې کوم دی دا را پیدا کړو او د خلکو د قام د اولس میډیا او د ریاست دې خبرو ته موږ پام راوړو چې تعلیم چې کوم دی دا زمونږ یو حق دی، دا یو پرېږ نه دی، یو خاص یو دغه نه دی، بلکې دا د هر بچی یو آئینی مذهبي اخلاقي حق دی او دا ټول حق چې کوم دی دا موږ حاصلو.
ډاکټر جواد نه مپختلی د تعلیم د پرمختګ په لړ کې تر دې دمه دوی څه حل ځلې کړي
په دې سلسله کې. دي موږ کوششونه داسې وکړل چې کوم ګوست سکول چې کوم بند سکولونه زمونږ په سوات کې، هغه کې به زه خاص تر یو سکول ذکر وکړم چې یا شیخ بابا په سوات کې وزیري هغه کې یو سکول، هغه تیرو څلورو کالو نه بند وو، د هغه ځای هغه کوم مشران چې وو هغه دې ځان له حجره جوړ کړی وو. نو موږ د دې ځای د مشرانو سره ملو شو، هغه سکول چې دی نو هغه موږ کولاو کو داسې په پنځوس خواتي سکول د سره په ریکارډ کې بلډینګ نشته، نه د هغه سکول سره بلډینګ جوړ شوی دی، نه هغه ته په حالت کې ارتاو شوی دی، نه څه په بل څه کې. نو هغه خبره ایشو چې کوم دا هغه موږ راچوته کړله اوس هلته کې چې کوم دی خبا قاعده مطلب داری یو ډېره سبق وایي. موږ په سوات کې دي تقریبا شپږ زره ماشومان راوستي او هغه دا ډیمانډ کړو چې تعلیم چې دی دا زموږ حق دی. په هغه دا خبره چې دا د بیا زموږ وزیرانه صاحب گورنر صاحب ټول هایلایت کړی او زموږ ټینکس ویلو واقعي هغه تعلیم بیا خپل حق هم ورته کو په بجټ کې هر څه کې هغه ته پراپر الوکیشن مو شو.
دا راز ډاکټر جواد وای دوی د ولسی بیداری لپاره هم وخت په وخت کمپاین چلوي. په دې پښتنه چې دوی سره تر دې دمه کومې حکومتي یا غیر حکومتي ادارې مالی مرسته کړي که څنګه او دا چې دوی خپل حالې ځلې څنګه کوي نوموړي وویل.
زه وایم چې په پاکستان کې دا وخت که په وانټیریزم باندې یو ټولنه وي نو هغه انوویټ یوت فورم دی. د انوویټ یوت فورم سره دا وخت تقریبا 3000 ممبرز دي او دا یو رجسټرډ فورم دی، یو رجسټرډ ارګنایزیشن دی. زموږ سره ډونر نشته، نه زموږ ته د حکومت تر طرف نه سره ډونیشن شوي دي. زموږ چې د فنډ ریزنګ کېږي موږ خپل ممبرز نه چې زیات په دې کې سټوډنټس دي ځوانان دي موږ دا غوونه په مهانه بیس باندې پیسې رخلو او بیا داسې اکټیویټیز چې کوم دی هغه موږ د خپل جیبونه نه هغه موږ سپورټ کوو. د دې نه علاوه چې زموږ ډېر ښه پارټنرز دي په هغه کې مزه خاص ذکر واخلم او مننه به وکړم د الف اعلان چې هغه هم زموږ سره وخت په وخت باندې مرسته کوي او بیا زموږ داسې پروګرامونه چې د ایجوکیشن سره ریلیټډ دي نو په دې کې زموږ سره ښه ټیک ټاک حکومت کوي.
ډاکټر جواد وای دوی په نږدې مستقبل کې په تعلیمي نظام کې د سیاسي مداخلت خلاف هم کمپاین چلول غواړي. د دې ترڅنګ نور کوم پروګرامونه په پام کې لري په دې حق لنو موړې وای
زمونږ کم پرزیدنت دی او زمونږ چیف کوآرډینیټر دی نو دا زمونږ ایجوکیشن ایکسپرټس دی او دوی داسې یو سیمینارز او بیا پارټیکولرلی یو داسې سلیبس ډیزاین کړی دی هغه ته موږ کیریئر کونسلنګ وایو او هغه زمونږ پریزنټیشن په هر یو سکول کې زمونږ یو ټیم دی منور صاحب او دا والنټیرلی چونکې دا زمونږ به هیتي مجبوری یو ډېر زیاته ښه پکې ستیره چې موږ خپل مرسمه چي دي هغه یا میډیکل ته لیګو یا انجینیرینګ ته لیګو نو زمونږ دا چې کوم ایکسپرټ ټیم دی والنټیر ایکسپرټ ټیم منگا خاص کرزو پرائیویٹ سکولز تا آغا دے کی منگ دے ماشومان تا ویژن ورکو دے فیوچر تو فیوچر کی تا سو خپل کیریئر چکم دے آغا سنگ سمولے شی نمبر دے مخبق دا چھے ٹیکنیکل ایڈوکیشن چھے دے ازا ہم زمان دا تعلیم یم آم برخا دا نو ٹیکنیکل ایڈوکیشن چھے دے پاگے با نمو منگا دے سٹریس ورکو
نوی کلتا ڈاکٹر جواد اقبال اس پیغام ورکوی
زما پیغام خدا دے چی منگا پیو سب قیدل سر راوتی یو پا دوزر یولس کی او دی سب قیدل نتیجہ دا چی نن زمان دی کاروان ملتیری چی کم بے پا ضروری دی زرطور اور ایدون کی تر دایو درخواست کو مکا فرس کتاسو دی معاشری پخا نخطر اقتبان خدمت کولی شنو تاسو دا انیویٹی یوت فورم دا علیف یا دا نور دا سی بندون ملتیری آوکی چی پاگی ماندی منگ پا دی معاشرہ کی پدی خپل چاپیر چل کی یو ډیر ښه مثبت بدلون چې کوم دی هغه راوستې شو زمونږ د ملګرتیا طریقه ده چې زمونږ یو ویب سایټ دی د انویټ فورم ډاټ او ار جی په نوم باندې تاسو هغه تر شي په معنی زمونږ ټول ډیټیلز پراته دي
د تعلیم د پرمختګ او په دې حق لا د پوهاوی پیدا کولو لپاره د نوښتګر ځوانانو ټولنې یعنی آی وای ایف یو مشاعره هم کړې ده د روښانه مستقبل پروګرام په دې برخه کې درته د دغه مشاعره په اړه یو ریپورت وړاندې کوو
او تد تاریخ باب شا زب جہد مسلسل شم راشد چمن مالی شا زب پکی گل شم زیر د سبا شا چی امید د نوی کل شم راش لونگین شا چی خوشبو شم سندل شم او راش تٹپ شا زب ٹول غزل غزل شم
دا کلام د پیغلی شاعری نیلم بانو دے چی منگور امان کوٹ سکول کی پیولو مشاعرہ کی اڑان دکڑو دغه مشاعره د سوات یو غیر دولتي ادارې الف اعلان جوړ کړی دا چې پکې د سوات بنیر او شنګلې څخه یو شمیر شاعرانو برخه واغسته د مشاعره تابع کوونکي ټولنې الف اعلان سوات مشر ډاکټر جواد په دغه موقع وویل چې دوی مقصد د علم اهمیت ښکار کول دي او د خلقو زده کړو ته پام را ګرځول دي مشاعره کې د سوات نامتو او مشر شاعر عبدالرحیم روغانی د ترقی یافته قامونو سره په ځغل کې شاملېدو لپاره د قام زلمو ته د شاعرۍ په شکل کې وویل
زستا بیوقوفی او ناپوهی ته حیرانېږم په ټینک پسې دې تورې او نیزې را وویستې خبر د دې نه نه یې چې دا بله زمانه ده د اس مقابلې ده د بیزې را وویستې نه په رنګ حسن کې دی شي څوک په خلقو کې ممتاز نه په قام نصب موندلی شي تورۍ امتیاز د هنر علم په مخ کې هر څه رستو پاتې کیږي اے بی علم مسلمانا چرت باز او چرت جاز
دغرنګا د ملکن څخه راغله شاعر اقبال شاکر په خپل ځانګړي انداز کې د قام ظلمو تخپل شاعرۍ کې پیغام ورکوي
زپ پختو باندې مئن يم چرت مړ مې نه کې یو ټپا یو یا قربان مې په زړه کې ساتي او د تصور تصویر که هر څومره واضح نه وي خو د تصور تصویر که هر څومره واضح نه وي خو پخپل خائص باندې ایمان به می پزړه کې ساتي د تصور تصویر کا هر څومره واضح نه وي خو پخپل خائص باندې ایمان به می پزړه کې ساتي او چې دا دنیا به یو ورځ د محبت زنګو شي چې دا دنیا به یو ورځ د محبت زنګو شي دغه امید دغه امکان به می پزړه کې ساتي
شنګلې سره تعلق لرونکي شاعر عطا الرحمن عطا د علم مخنیوي کوونکي د قام دښمنان وګرځول او خپل کلام کې وویل
د دې لارې تړونکي د تیارو علم بردار دی د دې لارې تړونکي د نمرود په لار روان دی د دې لارې تړونکي د رښتیاو نه منکر دی د دې لارې تړونکي منافق دی او شیطان دی راځي چې پټ مخونه ښکارا پس پین سباکو راځي چې دغه لارې د شکمارو نه سپاکو
د امان کوټ سکول لسم جمعه زده کوونکي زلمی شاعر سمیع الحق شاهین د اعلی چارواکو څخه غوښتنې کولې
زبد ټولو واکدارانو نه جواب غواړم زستان د ټوپک پزه کتاب غواړم زستان د ټوپک پزه کتاب غواړم
مشاعرې ته راغلي یو شمېر زی خلقو شاعرانو ته پیرزونې وړاندې کړې او دغه رنګه هلې ځلې د تعلیم پرمختګ لپاره ګټورې وګرځولې
د دې رپورت په سر کې تاسو د ځوان شاعر نیلم بانو نه د علم په حق کې ویل شوی شیرونه واوریدل چې وای راشه د چمن مالیشه زبه پکې ګل شم زیره د سباشه چې امید د نوی کول شم. د ځوانانو د دې ټولنې مشر ډاکټر جواد اقبال یوسف زی وای نیلم بانو یاد ټولنه کې د خزو مشره او د جنکو د تعلیم سفیره ده. مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي وویل
زما خو کیمستری کی ما ماسترز کړی دی 2011 کې او دای نه بعد بیا ز مسلسل چې څنګه زما مطلب ایجوکیشن ختم شو نو ز ټیچینګ فیلډ ترالم چې زمونږ عدالت چې مطلب زیات مونږ وګورو چې ایجوکیشن یو بنده حاصل کی دای بیا کوشش دای چې دی پیسه جاب او کیا سا نو ز خبره خدای ټیک هم نه چې یو کس دومره ایجوکیشن هغه دای سره دومره تعلیمی نو په کار دی چې خپل ځان صرف کې خپل سرویسز پروواید کی چې زمونږ سوسایټی ته نو په دغه حواله زم شکر ادا کوم ډیر زیات چې الله پاک مالا دا موقع راکړه چې زه ایز ا ټیچر په دې معاشره کې کار کوم. زما د سٹارټ نه د ادب سره لږ زما ډیر زیات د ټچ پاتې شوی یم. زما شوق ډیر زیات و ادب سره خو زما د والد صاحب دا خواهش و چې د کیمستری وې منو دای په خواهش باندې ما کیمستری وې نو اوس ما په خپل شوق باندې په پښتو ادب کې زما اوس ایډمیشن کړی دی.
دا چې د نوښتګر ځوانانو د ټولنې ته څنګه راغله نیلم بانو وویل
کې زما په خپل چې کوم تعلق د ایجوکیشن فیلډ سره دی مطلب جینا کول دی او کالج کې لیکچرر یم نو زمونږ په ایریاس کې چې ما سمره کتلې دي تعلیم په حواله سره دلته جینا کوته فیسیلیټیز دومره نشته لکه ما په خپل چې په کوم حالات کې سبق ویلې دي اوس خو الحمدلله حالات ډیر ښه شوي دي خو بیا هم هغه سمره فیسیلیټیز چې پکار دي هغه هم نشته. نو په دې حواله سره آی وای ایف چې کوم کار شروع کو سپیشلی د تعلیم لپاره پای کې ما دا وی سره شرکت وکړو مطلب زاوی ممبر یم ایز امبیسډر زاوی کار کوم. زمونږ د ټولو اولنې کوشش خدا دی چې هغه مطلب تعلیم مونږ عام کو خو بیا په دې کې دا خبره هم ده چې سپیشلی د موږ کوم جنکې دي چې ته زیات نه زیات مونږ فیسیلیټیز پروواید کو.
نیلم بانو وای ځنې خلک دا فکر کوي چې د جنکو تعلیم د پښتنو د روایتو سره سمون نه خوري خو دا خبره غلطه ده.
یو نظم مالیکله او پر نظم خوش ماتنه یا دغه یو سو شیرونه چې بالکل دی دا زما د نظم ټایټل او کتاب او صادر لکه په دې ایریا کې کوم وګورل لګ وس خو الحمدلله دا کانسپټ ډیر زیات چینج شوی دی. خو څنګه چې تاسو وی چې زمونږ جنکو ته لکه ډيري مسلی په دې تعلیم په حواله کې سپیشلی کله چې مونږ هاي ایجوکیشن طرف ته ځو نو په هغه حواله سره او زما چې دې زمونږ فیملی کې کوم وګور زمونږ فیملی کې چې دې نو اول یونیورسٹی ته موتم او ایم ایس سی می موکړه زمانه مخ کې دوه اوبجیکشنز بډیر کېده زموږ فیملی کې نو په حواله سره ما یو نظم لیکلی او هغه نظم په وخت کې زبون چې ما ځان لیکلی خو نن سبا چې هغه ټول خپل خویندو ته ډیډیکیټ کوم چې کتاب علم دی هنر دی د فکرونو سمندر دی او صادر زما ښکلا ده د عزت زما بقا ده. کتاب خای ما ته هدو سدی ښه او سدی بدو چې به وخایم دنیا ته چې کتاب او صادر څنګه په یو ځای دوانه روان دي.
د نوی کول نوښتګر ټولنه کې د جنکو د تعلیم د سفیر په حیث نیلم بانو دا پیغام لري
جنکو د لپاره اولنې زمونږ په کار دي چې اولنې خپل پرایورټي چې دا کور د لپاره ورکو زمونږ چې کم روایت دي سب دانه چې موږ د روشن خیالي په نوم باندې یا روشن خیالي په نوم باندې زمونږ سوچ چې چې هغه دی باغی شي او اکثر چې نن سبا د ټیکنالوژي دور کې چې موږ وګورو نو جنکو ته زیات تر زموږ په دې سوسایټي کې کم نه کې چې سلګ پابندي او هغه ته سلګ ازادي میلاو شي مطلب بالکل هغه خپل روایت او هر څه شاته پریدي نو دا سينه د پکار چې زموږ جنکو تعلیم دایي تربیت او سره سره زموږ د کور او د معاشري او زموږ د روایتو چې دا ټول چې موږ یو توازن پکې موږ ساتنو دا چې نو کله دا جنکو د لپاره بیسټ بس دا خبره کوي.
نیلم بانو سواد کې د نوښتګر ځوانانو ټولنه یعنی انوویټیو یوت فورم کې د جنکو د تعلیم سفیره ده. نوموړي دا نظر لري چې د نوی کول جنکې د دین او پښتونولۍ د روایتو ترڅنګ د تعلیم د لارې د خپل قام پرمختګ کې برخه اچولې شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېد. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212 1221. داش میرا تاسو ته وار بیا تکرارم 00202212 1212 او اوس خپل قربا منور شاته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشالریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.